دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ترنو اوریدونکو پاموکړی د دې وخت خبرونه ده د بی پولی رپورت ورکونکو سازمان آر ایس ایف په ویلا مې کې د طالبانو د زندان نه د سلورو رادیوګانو د بندي خبري اعلانو د خوشی کېدو او د دغټلې لخوا په دوو خصوصي ټلویزیوني خبرونو باندې د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د پنځم بی په ورځ په ویلا مې کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د اقدامات بحراني بللي او ویلي دي چې دغه تازه کړنې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو په برخه کې د لیډر د اقداماتو شدت څرګندونه کوي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ناز رادیو خبریال اسماعیل سادات، د اقرار رادیو خبریال وحید الله معصوم او د ولسغه رادیو خبریال احسان الله تسل د اپریل په 22مه امر بلی معروف او نهی انیل منکر ریاست لخوا د پلټنو لپاره وختل شو او له هغه نیټه راهیسې د پولیسو په کمانډانۍ کې ساتل کیږي. د بی پولی رپورت ورکونکو سازمان ویلي چې د موسیقۍ د خبرېدو سربېره په هغوی باندې د ښځو سره د ټلیفون د لارې په ژوندۍ بڼه په خبرونو کې د خبرو لپاره د اړیکو د نیولو تورونه هم لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې دغه شورا د ارزونې کاري نوبتي ډله په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دغه شورا رپورټونه وارسوي. دغه شورا د ایکس په پاڼه په پیغام کې ویلي چې ټاکل شوی د دې شورا لخوا د ارزونه به روانه دوشنبه په ورځ اپریل 9مه نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې په جنیو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د سیستم یو نه بیلیدونکی جز دی. دغه استازولۍ ټینګار کړی چې د بشري حقوقو ته د افغانانو پابندي په افغانستان کې سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې اساس دی. د دې لمخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د روان کال د فروری د 23مې نیټې نه د مارچ میاشتې تر 15مې نیټې پورې دغه شورا د 15-50مې غونډې د پیلېدو په مهال په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه کړې وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځشنبې په ورځ چین ته د سفر په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا او چین خپل اختلافات په مسؤلانه توګه حل کړي. بلینکن د چین په ستر سوداګریز ښار شانګای کې وو او تم کېږي چې د لوړ پوړو چینایي مقامات سره د روسیې، تایوان او سوداګرۍ په ګډون په یو لوړ اختلافي مسایلو باندې سخت بحثونه ولري. په شانګای کې د کمیونست ګوند لزایي مشر سره په کتنې کې بلینکن وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمن دی چې د کلونو ترنګلو اړیکو وروسته د نړۍ دوه تر ټولو ستر اقتصاد لرونکي هوادونه په خپلو کې مستقیم او دوامدار مذاکرات پیل کړي. بلینکن وویل زه فکر کوم د مخامخ خبرو او مذاکرې ارزښت او اړتیا باید درک شي، اختلافات تعریف او د حل لپاره کار وشي. تم کېږي چې بلینکن به په بیجینګ کې د مشرتابه سره د لیدو په مهال د روسیې سره د چین د اړیکو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیې، فرانسې او د لسکونو نور هیوادونو مشرانو د پنځشنبې په ورځ په یوې ګډې اعلامیې کې د حماس نو غوښتل چې د غټلې لخوا يرغمل شوي کسان خوشي کړي. د اسرایلي مقاماتو په وینا د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 9مه نیټه په اسرایل کې د ناڅاپي برید وروسته شاوخوا 1700 کسان وژل او 250 تنه يرغمل کړل. دغه مقامات په خبره د يرغمل شو کسانو له جملې نه شاوخوا 190 شي په غزه کې ساتل کیږي او خای سلور ډیر شي وژل شوی وي. په دغه غړي اعلامیه کې ویل شوی موږ په غزه کې د حماس لخوا د 200 ورځو راهیسې د ټولو يرغمل شو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوو. په دوی کې زموږ د هوادونو اتباع هم شامل دي. اعلامیه کې هم دا ډول د نړۍ د اتلو هوادونو د مشرانو په حواله ویل شوی چې د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره موافقه بنه اواز په غزه کې د سمدستي او اوږدمهاله اوربند لامل شي، بلکې غزه ته د اضافي اړتیا وړ بشري مرستو رسولو لپاره لار هواره کړي او هم په دغه سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل بشي. د اوکراین حکومت د پوځي پرسنل د کمښت موضوع ته د حل لارې موندلو په موخه پرون د چهارشنبې په ورځ اپریل 15مه یو لړ داسې قوانین تصویب کړل چې له مخې د پوځي خدمت جوګه هغه یوکرایني نارینه چې په بهر کې ژوند کوي په موقتی توګه نشي کولای د دغه هیواد پاسپورت ترلاسه کړي. دغه نوی قانون په داسې حال کې تصویب شو چې 13 ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د روان کال د مئی د میاشتې تر اتلسمې نیټې پورې د اتلسونه تر شپیتو کلونو نارینو ته د کونسلګرۍ خدمات وزنډول او هم دا ډول په بهر کې میشتو یوکراینیانو باندې د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې د نه ګډون لامل نیوکی وکړي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت ویل هغه کسان چې اوکرين ته راستنېدو لپاره د ځانګړي سند اجازه لیک وغوښتن کړي کولای شي دغه هواد سفارتونو او کونسلګری څخه مرسته ترلاسه کړي. سپینماړي د چهارشنبې په ورځ ویل چې ولسمشر جو بایدن د امریکا په هنتونونو کې د موصلاتو د بیان د ازادۍ ننګونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هواد په یو شمېر په هنتونونو کې په غزه کې د اسرایلو د جګړې په ضد مظاهرې روانې دي. د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې روانو مظاهرو ته د ډیرو خلکو پام ورغوښته او ورسره په ځینو نورو پوهنتونونو کې هم مظاهرې پیل شوې دي. مظاهره کوونکو په غزه کې د فلسطینیانو سره پیوستون اعلان کړی. په غزه کې د حماس د کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت مقامات وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې سباندې 43 کسان وژل شوي دي. د نو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به راسو دې رپورت ته چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د افغانستان په درو گاونډي هیوادونو باندې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په وړاندې د خپل مسولیتونو د نه ادا کولو تور لګولي او ویلي دي چې دا هیوادونه همکاري وکړي نو په سیمه کې به د داعش کوښ بيخي لمه نه ولرسي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر رپورت کې ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان قزاق د تولیدي توکو د نندارتون د پرانیستلو غونډې ته پیانا کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ګواښ بهرنی عوامل لري او کنه په دغه هیواد کې د داعش ځالې نشته دي. هغه متکی پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان په درېو ګاونډیو باندې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیتونو د نه ادا کولو تورونه ولګول.
په افغانستان کې الحمد لله دي داعش زالي نستا متاسفانا دي من دري گاوندي هوادو پنوبات سره په یو هواد کې دي داعش لپاره بشري قوت تیاری دي اپرات تیاری دي چې موږ تاسو ولې د څنګهړي په بل عدالت ورکو کې پیښه تر سره کړې بل هواد هم لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابونکي اپرات نه راتلي او بل هواد بیا خپل خاور کی دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي. کدا درې سره هوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي په افغانستان کې هیڅ مشکل نشته بلکې په سیمه کې مشکل نشته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویل چې چیرې د هیوادونو د داعش سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې به هم دغه ډلې مشکل حل شي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې څومره امنیتي پیښې شوې دي؟ په لسو کې اته پیښې داسې شوې دي چې هغه افغانستان ته له بهر راغلي کسان ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر ویل چې حکومت د هیڅ کوم هیواد د امنیت د خرابولو نیت نه لري او نور هیوادو څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د امنیت د خرابولو څخه دي ډډه وکړي. هغه ویل چې د افغانستان ثبات د ګاونډیو سیمې او ټولې نړۍ په ګټه دي. د افغان قزاق د نندارتون د پرانیستلو غونډې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د وینا او سربېره د قزاقستان د صدر اعظم راسل سیریک ژومانګریان هم وینا وکړه. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې داعش نه یوازې په افغانستان کې خپل موجودیت ساتلی بلکې د دغو کارپوهانو په وینا په سیمه کې هم نفوذ کړی. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې دی په دې باور دی چې داعش په سیمه کې خپل ملاتړي لري او د هرې ورځې په تېرېدو په سیمه کې په یو جدي ګواښ باندې د بدلېدو په حال کې دی.
طالبان دیدگاه متفاوتی دارن. از یک طرف میگن داعش در افغانستان وجود نداره، ما او را نابود کردیم. از طرف دیگه آقای متقی میگه سه کشور هدفش است که ایران، افغانستان و تاجیکستان و پاکستان اینا همکاری کنند، ولی هیچ کس نمیگه که داعش به ما است.
طالبان و بهرنی چارو وزارت سرپرست داعش در زپل لپاره د افغانستان د گاونډي هیوادو ترمنځ د همکاری درسیه په باب د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې اسلام آباد ته د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د رواني ونې د سفر په پای کې دواړه هیوادو له خوا په خبره شوې ګډې اعلامیه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او ګواښونو په اړه خبرداری ورکړل شوې. د دغې اعلامیې په یوه برخه کې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا خبره شوی ویل شوی په افغانستان کې د تروریستي ډلو شتون ته په کتو سره چې سیمه او نړۍ ته وجدي ګواښت دواړو لورو پاکستان او ایران د سیمه او نړۍ د امنیت په برخه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ په وړاندې د یوې متحدې جبهې د رامنځته کولو په برخه کې کار او په پیاوړتیا ټینګار د دې لامل له مخې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سوله ییز یو موټی خپلواک او له ترهګرۍ د ګواښونو او له شهید توکو له قاچاق څخه د خلاص افغانستان د پرمختګ لپاره ژمنه کړې ده. ایلامی د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله ویلي چې په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره همغږي او سیمه ییز یو نړیوالې هڅې اړینې دي. ایلامی زیاته وی چې په اساسي او بنسټیزو پرېکړو کې د افغانستان ټولو قومونو او پرګنو ته ونډه ورکول به په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت
لپاره پای ته ورسېد. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنج شنبه په ورځ په کابل کې ویلي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش د خراسان څنګ مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. نوموړي په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې چې د ایران او پاکستان مشرانو په خپل وروستي مشترک اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ترګرو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ متوجه کوي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان قزاق نندرتون د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش د خراسان څنګ په ملاتړ تورن کړل. نوموړي د دغه هیوادونو د نوم لاخستلو پرته وویل چې ګاونډي هیوادونه داعش ته هر اړخیز امکانات برابروي.
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ولیدل چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پیښې ترسره کړي. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځنې راتېرېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
متقی په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر د درې ورځني سفر په پای کې د دواړو هیوادونو په مشترک اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې شته ترهګري ډلې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویلي چې د افغانستان مسالې پاکستان ته له هند سره د درې جګړو په پرتله زیات ځاني او مالی تاوان راولی دی. خود چارو یو شمیر شنونکي وایي چې دورانای له تاریخ خبر نه دی.
زه فکر کوم چې شاغلی دورانای شای تاریخ سرچپل وستی وي، حال دا چې افغانان په دې جنگ کې د سیمې د ژغورلو لپاره قربانیان ورکړي دي. افغانان د افراطیت اصلي قربانیان سوي دي واقعا هم، یعنی په دې شلو کالو کې چې افراطیت په دې سیمه کې تخویه سوی دی، البته مذهبی افراطیت اصلی قربانیان افغانان دی.
بلخوا یو شمیر نور شنون کی د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونه په پاکستان کې د وضعیت په اړه د غوی د ناهیلی نه خبولی.
ورته یو پښتو کې یو مثال د او به همیشه په کمزوري ځای باندې څکم دا غي زور وی. نو د پاکستان هم په دو وخت څکم بیانات دي، هغه د هغه د فرستریشن یا د غم او غصې اظهار کوي. د پاکستان په دو وخت لویه مسله معاشي ده، او بل طرف ته د پاکستان سیاسي څکم ساخ دا هغه په ملک کې دن نه څکم دا هغه ډیر خراب شوی ده.
دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار څوخ مخکې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې د نننه د طالبانو واکمنی، بلکې امریکا او دغه هواد متحدینو ته یو ګواښ ده. خو طالب چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې نشته او هغوی هیڅ ترهګري ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. سمیع الله جلالزی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پوچونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري د طالبانو د حکومت چارواکو په لومړي ځل د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو نړیوالو خیریه موسسو سره په ګډه پر افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د څېړلو لپاره کانفرنس کې ګډون کړی دی. دا کانفرنس د افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و. نور حال پر پټ کووري
پر افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو د څېړلو لپاره په کابل کې یو څېړنیز کانفرنس جوړ شو. دا درې ورځنی کانفرنس افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و چې پکې د لومړي ځل لپاره طالبان د حکومت اساسو هم ګډون کړی و.
دا په حقیقت کې لومړی ځل و چې حکومتي چارواکو د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو د ملګرو ملتونو مؤسسو ډیپلوماټانو مرسته کوونکو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د افغانستان د ټولنې د ډیرو برخو وګړو مخامخ او په آنلاین بڼه د 2023 کال د اگست وروسته خپل نظرونه سره شریک کړل.
په دې کانفرنس کې چیرونکو ویل چې افغانستان د نړۍ په کچه ډیر کم 0.0% ګلخانی غاز تولیدوي، خو د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون پر وړاندې شپږم زیرمنون کې هیواد دی. چرواکی وایي چې افغانستان له 1950 کال راهیسې د تودوخې د 1.8 سانتیګراد درجه د زیاتوالي شاهد چي د تودوخه د نړۍ له اوسط 1.5 سانتیګراد درجه څخه زیاته ده.
د اقلیمي بدلون ننګونو او خطرونو تر رسیدګي د ټولو حکومتونو مشترکو اقداماتو اړتیا لري او د ټولو شکیرو الخونو ګډ کار او همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. د دا ډول ملي بحثونو او سیړونو نتایج کولای سي چې د اړوندو ادارو سره د اقلیمي بدلون په برخه کې د پالیسي او ستراتیژي په جوړولو کې لازمه مرسته او همکاري وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون تر ټولو بده اغیزه کړې ده. د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د موسمي بارانونو شدت، ناڅاپي سیلابونه او دوامدار وچکالي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون څرګندې اغیزې ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د نږدې 3.5 لسیز جګړو له امله دا هیواد په یوازې د اقلیم بدلون د اغیزو سره مبارزه نشي کولی او د نړیوال ټولنې مرسته اړتیا لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بیان له مخې نږدې 40 میلیون افغانان د دوو خونړیو زلزلو په ګډون د دریو کلونو پرله پسې وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل سره د 6.2 میلیارد ډالرو د مرستو لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړه چې د هغه هیواد د پوز د بشری حقونو څخه د سرغړونې په اړه ګڼ شمیر پوښتنې راپیدا شوې دي. امریکا یو شمیر شرطونه لري چې د مرستو د منځوري په وخت کې کتل کیږي او همدا کار د اسرایل په اړه هم سوي دي. نور معلومات د ایوب خاورن څخه واوري.
امریکا تر ټولو ډیره مالی مرسته د اسرایل سره کوي، هر کال شاوخوا 4 میلیارد ډالر او اکثریت یې نظامی مرسته وي، او اوس یې د 28 میلیارد ډالر نورو منځوري ورکړي ده.
د اسرائیل سره زما هوډ غواړم واضح کم چې فولا دی، د اسرائیل امنیت ډیر مهم دی او موږ باید تل د دې اطمینان ولرو چې اسرائیل د ایران او د هغو ترګرو چې ایران یې ملاتړ کوي د هغوی څخه د ځان د دفاع ټول وسایل ولري.
دغه نوی نظامی مرستې په داسې حال کې اعلان شوې دي چې د امریکا حکومت داخلي ارزیابي پیل کړي چې آیا اسرائیل او هغه نور متحدین چې د امریکا وسلې ورکوي نړیوالو او امریکایي قوانینو ته څومره ژمن دي. د اسرائیل حکومت امریکا ته ویلي دي چې د جګړې ټول اصول مراتوي، خو د رضاکارانو یوه ډله چې علمي کادرونه او د حکومت پخواني چارواکي پکې شامل دي د اسرائیلو د جګړې منتقدین دي. دغه ډله په حکومت غږ کوي چې اسرائیلو ته وسلې ورنه کړي. پروفیسر نورا ایرکات د دغو منتقدینو د ډلې مشره ده.
پښ پاره سپې خو کې چې موږ چېړلې دي په یو لاسو کې اسرائیل هاته د دې ادعا هم نه کوي چې هلته نظامی هدف وو او نه هم کوم بل توجیه لري، او په نیمایي پېخو کې بریدونه پاستوګن ځایونو کې شوې دي چې کورنۍ پکې اوسېدلې.
چېړونکي وایي دوی زرګونه پېخې چېړلې دي د اسرائیلو د هغو هوایي بریدونو په شمول چې د کډوالو په کمپونو مغازي او جبلیه باندې شوي وو. په دواړو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غو راپور خبرولو ته چمتو کړی دی چې د اسرائیلی پاوز د یوې قطعې د بشري حقوقو نسخه د سرغړونې په اړه جوړ شوی دی. دغه سرغړونې په اسرائیلو باندې د حماس لبرید مخ کې په لویدیځ غاړه کې تر سره شوی وي. اسرائیل د هر ډول محدودیتونو وړاندیز غندلای دی.
اسرائیل یو دیموکراتیک دولت دی، حکومت لري، یو پاوز لري، یو سیستم لري، او زه فکر کوم چې په یو ځانګړي دفتر باندې بندیزونه هیڅ معنی او توجیه نه لري.
د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیل باندې د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شوي وو. په ځواب کې په غزه باندې د اسرائیل په برید کې تر اوسه 4000 فلسطینیان وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکی خلک دي. د اسرائیل سره 28 میلیارد نظامی مرستې د هغې کومکی بستې برخه ده چې د امریکا کانګرس د سه شنبه په ورځ تصویب کړه، او په دې کې 18 میلیارد ډالر د اوکراین سره او 8 میلیارد ډالر د هند آرام سمندرګي د امنیت لپاره شامل دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، پرون د پنځشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د ملاریا له ناروغي په وړاندې د مجادله نړیواله ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې تر یوې اندازې پورې د ملاریا د خپرېدو مخ دبا سوي ده، خو په افغانستان او پاکستان کې د ناروغي اوس هم یو جدي ستونزه ده. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 20% وګړي په هغو سیمو کې اوسېږي چې په ملاریا ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په کتو د ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې د عامې روغتیا یوه ستونزه بللې وه. مسؤلین د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه له ګاونډیو هېوادونو څخه د اکثره افغانانو راستنېدل، موسمي ورښتونه او سیلابونه، د پښخانو نه استعمال او د دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لازم تدابیر نه نیول یادوي.
تیر کال خپل موږ د ډیر زیات پیښ شهیدان یو داسې مریضان به هم ډیر اتله چې په ډیر بد حالت کې وو، یعنی هغه اختلاطي حالات کې وو مریضان مشترتله. په تیر کال کې یو خداو چې د کډوالو کوم د پاکستان سره چراوشتي و دوه شمیر به زیات وو، نو یو کې داسې هغه لامل یې چې په تیر کال کې پیښ ډیر زیات وې، او بل لامل یې دا دی چې عموما د ملاریا لپاره د ولاړې اوبه شي دا ډیر تاواني، ځکه هغه دی د ملاریا د غوماشو استوګنځي بیخي.
ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې معمولا د اوړي په تودو موسمونو کې د یو غوماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا چې د دوبي موسم راتلونکی دی او امکان شته چې په اکثر سیمو کې خلک د ملاریا په ناروغیو اخته شي، باید سر له وسه تدابیر ورته ونیول شي.
په کوم سیمه کې چې د ملاریا یا کوم د غوماشي ډیر دي، از ای کې د ځان ساتنه وکړي، د پښخانی د استعمال مثال غوښتنه مو ده چې بعد ډاکټرانو په پاملرنه ورته وکړي او مسیواله کومک ورسره وکړي. د خلک لسلسي نه لري، مثال منطقي لري دي، د غو دي کومک ورسره وکړي، پښخانی دي ورکړي، نور مرسته ورسره وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی چې دغې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا تاکید وشي.
د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خصوصا په ښار کې او داسې په لیرې پرتو سیمو کې باید د پښخانې څخه استفاده وشي، بالخصوص داسې لیرې پرتو سیمو کې یا پښخانې نه پیدا کیږي، یا مثال وسې نه لري، باید هغه کلینیکانو ته یا موسسو ته مراجعه وکړي.
په تیرو کلونو کې کندهار کې د عامې روغتیا ریاست او مؤسساتو لخوا په اکثرو سیمو کې خلکو ته وړیا پښخانې ورکول کېدلې تر څو له ملاریا څخه ځانونه خوندي کړي، خو مسؤلین وایي تر اوسه د پښخانو د ویش کوم پلان نشته او دوی هڅه کوي چې په دې اړه له مؤسساتو څخه همکاري ترلاسه کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جیو هیوادونو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یې د نړۍ د تر ټولو پرمختللې دیموکراسۍ لپاره د رهبری کمیټه بولي، په دې وروستیو کې په کاپری کې خپل غونډه پای ته ورسوله. بلینکن وویل چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د مهمو ننګونو په اړه د بهرنیو چارو وزیران تر پخوا ډیر متحد دي، چې په هغو کې په منځني ختیځ کې شخړه، د اوکراین په وړاندې د روسیې تیری او د یو آزاد آرام سمندر د ساتنې مهمې مسلې شامل دي. لومړی دی جوه هیوادونه په اسرائیل باندې د ایران بیساری بریدی وغانده چې د هدا وندازې له اړخه پراخ او بیساری وو. مونږ د اسرائیل امنیت ژمن یو، مونږ هم دارنګ د تاوتریخوالي کمولو ته هم ژمن یو، هڅه کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسوو. د دې لپاره چې د ایران رژیم د خپلو بې ثباته کوونکو کړنو حساب ورکړي، متحده ایالاتو د ایران د توغندیو او ډرون وړتیاو په نښه کولو لپاره اضافي بندیزونه اعلان کړل او د جی اوه هیوادونه به لا نور بندیزونه هم ولګوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړې توګه په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شویو د خوشي کولو په ملاتړ تمرکز درلود. خو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل حماس له سخاوتمندۍ ډک د اسرائیلو وړاندیزونه رد کړل. هغه زیاته کړه چې داسې ښکاري چې حماس د اوربند پر ځای چې د فلسطین د خلکو ژوند سمدستي ښه کوي، سیمه ایزې شخړې ته ډېره لیوالتیا لري. په اوکراین کې د روسیې د تیری په اړه د جی اوه هیوادونو د اوکراین سره د خپل پیاوړي ملاتړ په برخه کې واضح دریځ درلود. بلینکن وویل پوتین په دې انتظار چې د اوکراین ملګری به د اوکراین ملاتړ پرېږدي، فکر کوي بریا ترلاسه کوي. د کیپری څخه راوتلی پیغام دا دی، خو هغه دا کار نشي کولای. د جیووه هر غړی هیواد د اوکراین د دفاع لپاره بېساري مرستې کوي. جیووه هیوادونه د تایوان، د تنګي، د جنوبي چین، د سمندرګي، د کوریا ټاپو وزمې په اوږدو کې د سولې او ثبات د اړتیا په اړه متحد دي، او همدارنګه د چین د غیر عادلانه او د نړیوالې سوداګرۍ د چوکاټ نه بهر د غیر قانوني کړنو په وړاندې د درېدو په برخه کې یو لاس او متحد دي. په ځانګړې توګه کله چې د ظرفیت کچه هم لوړه وي، دا به د سیلاب په شان زموږ د خپلو هیوادونو بازارونه هم د نویو هغو محصولاتو او ټکنالوژیو نه ډک کړي چې خرڅ به یې لوړ خو کیفیت او قیمت به یې ټیټ وي. دوی غواړي چې زموږ خپل کاروبارونه له ماتې سره مخ کړي او په خپله په دې بازارونو د واکمنېدو په لټه کې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې د جی اوه د دې ځل غونډې تر ټولو مهم شی دا و چې د دې ننګونو په وړاندې د دې ګډو غړو هیوادونو په چلند کې بېساري همغږي موجوده وه. د متحده ایالاتو اروپا او په آسیا کې د شریکانو ترمنځ د همغږي بې ساري و. دا د خبرونې سره مخالفت کوي د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند شو.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري.